پاکستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې د خبرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. د افغانستان میشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لالارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر کرکټ لوبډلی نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشر لوبډلی ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه او د شزو په شلو اوره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي، نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تیر شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر انتبیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. د بریډ داسې محل وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره د مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز د برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو مواد په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دی وژل شوی کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د برید مسولیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبه په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیت قومندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې ل خپل میلمنو سره دا مسله څېړو چې ول د داعش حملې زیاتې کړي، هدف څه دی، طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوي ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څنګه په افغانستان کې د داعش د وسلوالو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنن کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړه. د دواړو ملمنو تخراغ لاست وایو زموږ تخنیکي همکار میر احمد صافی د خبرونه په تخنیکي برخه کې را سره په دې برخه کې همکاري کوي. وایي چې دواړه د ټلیفون او واتس اپ لري را سره وصل دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راتمنش صاحب لمړی به تاسو در شو، ولې دایش عملی زیاته کړی او هدف څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میس کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلات کې اخته و. اوس هم هغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی وو او دا داخلی دو د هغه ترفند یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغو سرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي په کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان له خوا یو لوبه و، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي. آیا ورسره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته ملمته ټول اوریدونکو ته. د دوه بوت نه د موضوع مکوته وګورو. یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک مشه چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د قانون رئیس د څو نظامونو مخکې د متضاد روان دي، یعنی کچره په افغانستان هر نظام جوړیږي دی په مقابل کې یو مخالف ډله جوړیږي ترسو د نظام تداوم پیدا نکی. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده چې د داوطلب مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اکمال کړ، د مجاهدینو مقابل کې د طالبان اکمال کړ، د طالبان مقابل کې امریکایان اکمال کړ، د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو درد سر پیدا کوي، دا که دانش داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل، دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني سیاست داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسئله د څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي د خپل نظام جوړ کو، مونږ در سیاسي مسائل شي د اکثر اشاره ای دي، یعنی د سیاسي او ډیپلوماټیک جبه اشاره ای ده. مونږ وکړه چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا د یو بزرگ سازی ورته شروع شو دایشته، محال ده چې کچېره موږ مقایسه کوو ول نظام کې دلته خارجي نیرو حضور له دلته یو فوج او اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه والا وو، حتی کلی مناطق په اختیار کې وو. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازې سرکوب کې پیدایي کې چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده، او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي ولې هغه رسان کېږي نه، یعنې موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو دلته دی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود
جایو که
فکر کوي
بلې عملیات وشول وافقانه و دې په نظر
فکر کوي یعنی ما یار صاحب تاسو له خبرونو داس څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې داعش عمره پیاوړې ډلې نه ده خو ممکن هغه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده. آیا خبره هم داسې ده؟
عندما سلادا یعنی کچیر دې دې موضوع ته انکشاف ورکوم یعنی دلته ارقام موجود دي ارقام دې کچیر سلیقه برخورد وکړو خو موضوع ار طرف ته کېدای شي ارقام دې چې دا دې سرکوب شوی دي او دې بل طرف ته رواني نه ګانه د هیڅ یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دې
په دې خبرې وکړو بله په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب تاسو ته درزو بیرته تاسو په خپل څرګندونو کې د اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. آیا پر طالبان په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکه داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د موږ اردوی ملي پولیس ملي هم اماس ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامي لنګان قوي ده.
رادمنش صاحب اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومو په زیر سیمو باندې دوی کنټرول درلود، جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړې د دوی پر ضد باندې عملیات کول. خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغه ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوي وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزن لاندې نیول سوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل داده چې په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالي دوی درلوده، هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي. اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیره خطرناک ده. که ځای معلوم نه وي ډیر خطرناک.
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه له نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت پلته کنه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې بنی او د دوی نفع هم دادی چې بیا یو بل دله پیدا کی د طالبانو په مقابل کې استعمال کی، او اوس دا دله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سر نه پیل کی او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دی او لاس راوړي.
بله مننه معیار صاحب، مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر زلي سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري. فکر کوئ چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چرا د رواني د نکانه د سیمایي د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري. یعنی دلته داسې جایگاه دی پیدا کولی نشي د تاریخ نه. او امارت اسلامي چرا د یو افغاني افکار لري او د بل طرف نړۍ یعنی دا خپله نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسی مسائل چې دي دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنی چې اگر کوم ممالک ایران یا د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانی ګورو، د دې نشانې قتل کېږي. یعنی که چې د دې نگانه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چېرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېر اندازه، تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق ده، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه د خبری ارزش هغه مسائل هغه منفي ابعاد یعنی ډیر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مسائل چې دي هغه پر مطبوعات کې ډیر راځي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي دغه داخلي د فلسفه دفع ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب هم د منځ ځي. طالب دست یو زیریان نده، طالب یو اصول محور زیریان ده، از کرده و اصولی دی. که چیره دوی رهبری دوی خپل رهبران دل است هر کل.
خب معیار صاحب، فکر نکوی چه ده طالبانو ده بلخ لپاره ده والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوږی پیدا کړي یا به دوی د دغه حمله هغه نور د حملو ګواښونو ته نور ډیر زیات متوجه کړي؟
مختل فوق لسانس د امارت اسلامي یا طالبان فکر لیکلی و، او په دې مورد کې یعنی کوم مقالات چې زه یې په اکل لرم، د یو فرد یا د انصار یو مسلمان په سفر، یعنی د دې ځای کېدل یا د دې شهادت د یو ځای ده، په دې کې شک نشته. خو د وجودي فلسفه د امارت داسې ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قرباني ده، یو مسؤلیت دی. او د بل طرف نه مسله داسې ده چې د کچېرې په دوی کې ضایات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی کچېرې دغه مسایل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه معیار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواښ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که وروګرځو، د چین پر سفارت، روسیې پر سفارت، د چین پر یو اتباو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیسته، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغه سبنه کې جی سي مثلا 8 نفر به په مزار شریف کې د منځ لار ویل کېده چې دا داعش د امدایش نو زین سایمن سبان او زین ملکی خلک یو شرکت کې کار کول د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو او تاسو ته به تر معلوم دي چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخیسي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دا هغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و، د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و، اما داعشیان نه و. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړی د اسلامي دولت ډلې باندې په کابل یا په نورو ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي و که نه و، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم و،
دا هرات خو د مونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول، د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې و، د دغه طالبانو له طرف نه وجل سوي او زه بیخي په دې باندې یقیني یم.
رادمنه صاحب زما پوښتنه ده، که پوښتنه تر راشو چې داعش شو اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي، طالبان لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی، سرخوګی سره مخامخ کړی دی، د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی؟ متاسفانه اوس تاسو د طالبان د رهبر نه به اوریدل وسی ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندي چې امکانات دې سیمون د اسلام د اشاعه لپاره نورو هوادو ته د خپل طالبان واسطه و. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی سیدی رښتیا هماغه خبره چې افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځالې ونه ګرځي دا رد کړی، او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان چې د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا صلاح استعمال
کوي
دوی واجب القتل دی. دا ټول مسائل سیدی نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعدوي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وبایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسایل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر اسانه ده، دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
مننه راتمن صاحب. مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش، او دا به د افغانستان بیا له یو لوی سرخوګي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو؟
ګوره، که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي، چې د عوامل مشخص دي، افغانستان د تازه د جنگ نه وتلی هېواد دی، په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ، یا مثلا د نرخونو کنټرول، یا سرتاسری امنیت، د فساد کچه تر اتیا نه فیصده پورې غوړېدل، جنایي او امنیتي مسایل، یعنی ده هغه آباد دی چې ولس امیدوار کوي، یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسایل جوړول، یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته کابل کې تقریبا شپږ تاویا در متدین د تداویلاند نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلکو ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کې کوم نه د سوردون نه دي تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نظر مکم شوی دا یو بود بل مسئله دا چه پا دی طالب تا یا مثلا امارت اسلامی تا پر نظامی دگر که ما تا یا ما تا ورکول دا به دیر سخت و گران کاری اگه نیرو چه پر اسمی دول تقریبا تاویه میلیار دلار پر دی نره اگه مدرن تکنولوژی پلاس که دا اوغای رسمی تا اوه الالاس میلیار دلار پر او دی دست را دست یو فاوش دا چه تعداد یا کمیت یو لکه 50,000 اضافه رسید شکسریت دیدو پا صدایی رویه بانده یعنی که چیر تاریخ دفاعی در افغانستان تا او گروه تا تکرار شوی دیدی تا روشه پوری نو دا در اغده پر سختوی او بلا مسئله دا چه کچیر یو داخلی در نقطه قارم اضافه کمی تاس بجازه کچیر یو داخلی تهدید یو نظامی جریان تا نوی چه دوی پا جنگ که شل کالا یا دوغن اضافه پا جنگ که فال شوی که نظامی تهدید دوی اما خیلی تاس خبره کی اما خبره چه دوی که با داخلی اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې خارجي سیاست کې دیته د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې کله د خارجي دښمن وي اختلافات لمنځه ځي
دا به یو عامل وي بخصوص یو نظامی او جنگی جریان تا هغه کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده یعنی زه دوی تاریان هم چې دغه دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ کې وو څنګه وکولی شوی چې د نرخونه دوی کنټرول کړي څنګه وکولی شوی ارزش چې د موږ ګاونډي هیوادونه همدوس دې سره مشت او ګریوان
مننه مایار صاحب رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وایي چې طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نورې ترهګرې ډلې به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي فکر کوي چې کچیر په راتلونکو کې طالبان نسی یا په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تیر بیا د سرحدونو آیا دا بدای شو یا کومه بل ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې ټپلې په افغانستان کې اوسسته دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استه او پاینده کېم بي ز پدې ان يوم چې ک طالبان وکول سي امنیت تامین کې مهمه دارې سي دوی فقر د منځو یو سي پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو د قدرت بل یو د خپل
ورو ده اساس باندې دوی بعد د دوحه د توافق نامه تطبیق حتمی کی او همدارنګ ملی دفاعی او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کولی سي د افغانستان دفاع وکي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ
نه
ځان نه دی حق کړی او خلق د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوب پیل کړی دا آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوب پیل کړی نه بلکې هغه خپل سابقه لوب ته چې ما ویل چې د وی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه تداوم نه جلوګیری وکړي د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی د نفوذ او وسیله باید حتمان پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارات اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مسلکی دي او کوئی بدل لوبي ترخم چې پګټوي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي
دیر مننه کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود امنیتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه له لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبري وکړلې. دا بحث مونږ ریاست نور د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړل.